السلام علیکم، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب یهود 25مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري ل 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. لمړی د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزې کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د وګې د اتاری بندر لاره پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به افغانستان ته انتقالیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی له پرونی جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره 50000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. په پنجشیر کې د زمردو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله 2 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې 3 اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 چنده شوی. دلیل یې څه دی؟
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د یونیسیار مشر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې له ډالري مرستو سره سره د افغانۍ ارزښت لوړ شو، خو د هېواد په بازارونو کې نرخونه بدل نه شول.
کوشش باید د دې لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
او د ناتو دفاع وزیران بنن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو پر خوندي کولو خبرې وکړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو خلکو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، په داسې حال کې چې اوس دا شمېره 3 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوی سروې کړی ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو په کې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بل لور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجر اډو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړې ده چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بي وزلي له عمله تر 1 میلیون اوښته او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستيال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسي او سخت لوشه د افغانستان تر 20 میلیون ډیر استوګن لګوار سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ و میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسیدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15% کې اوسیدونکي سم ډوډۍ نه لري او د شمیرې په هغه کورنیو کې چې په خوښه شوز ورته لګښت برابر او اوس نشته 100% ته رسیدلی دی.
و موریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې په تیرو 2 میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي د بېوزلو خلکو شمیر 2 چنده شوی دی. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی او درېمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي. خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بېباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بېباوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی ټول څنګه پوري کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی لپاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بې باوري را منسکي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار لپاره یا د پانګوال لپاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ پاړی کې یاستو. او بل مهمه خبره ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې البته دا یوازې د تیر شپږ و میاشتو مثلا د دنه پخوا هم کله چې ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې $2 د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته؟ دویم چی راضی په کم مسیرو باندې د مصرف تر رسیدي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې د خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو له خوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهر سب دا خو واسید چې د نورو محصول لاري توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوره یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه ایواز بهرنی سازمانون نشی بیاره غولی، دلتا ده دولت همکاری باید موجوده، دلتا ده دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلتا دولت باید یو مشخص طرح پر اساس ده نریوال طولین نپیسی را اوگاری او ده یو مشخص تدبیقی میکانیزم پر اساس ده پر گرد مصرف رسیگی او شفافیت پر نظر که نیولو سبیر تا حساب برکول چی او بل ده نتیجه منگو گرو چی سمره ده مصریت منگ پسترگوینو نتیجه باید ملموسه ای. اوز که چیره دا پیسی رازی که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا دادن زیادی که چیره دا پدقه یا طرفه جاده که مصرف شی، زه فکر نکم چوق نزیاد ملموس نتایج ولری.
ده اقتصادی چارو شنون که دریاخان بهیرو چه لأحمد شیبر سرای خبری کولی لأزاده رادیو سهرانه خبری مجله آوری.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه؟ راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تشدد د کچې راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقوقو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقونو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوي او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ رادیو ته وویل
مشکلات اساسی هم همه مشکلات اقتصادی
اساسی ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې له 15مې را په دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو انیشسیار مشر په کابل کې د طالبانو د چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړې. فلیپو ګرانډي طالبان هڅولي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستانه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړی نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فیلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې بي ځای شوی او کډوال شوی افغانان خپل کورونو ته خوندي او خپل خوشاستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پرسه افغانستان ته ولاړ او ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنن به ځای شوی افغانانو پاړې خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وحسوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان به ځای شوی دي او د پروسه کال تر اخیره د ټولو به ځای شوی شمیر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیون تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
د ازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو لواکمنې دو و میاشتې ورسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نغوري نومې افشاشي پر راپور کې لیکلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګری به نن بند شي. د ډیپلومات د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللای خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپور لمخې افغان ډیپلوماتانو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغان ډیپلوماتان وبخښي دا افغان ډیپلومات زیاتوي چې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې پورې هڅې وشوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالتونو کې د استوګنې د دوام لپاره غوښتنه وکړي څو له دې هېواده ونه ایستل شي. خو راپور زیاتوي چې دا ډیپلوماتان به په جبر له امریکا ونه ایستل شي، مګر دا هم معلومه نه ده چې شاوخوا سل تنه افغان ډیپلوماتان به چیرته ځي. دیو بل خبر لمخې په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه نیټه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یوه ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمشریان ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د وسل لپاره د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې د چین نږدې 40 سره د ناټو تر مستقیمې قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نشتې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هر کله کوم. سره لدی چې د افغانستان بانک په نږدې دوه میاشتو کې څلور بیا میلیونه ډالر لام کړي، خو لا هم یو شمیر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چاري اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې کم رنګ بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پایل سره د نفتي، خوراکي او سون توکو بیې نه دي کمې شوي او دې چاري یا د پروسه بیا اغیزې کړي. نور حال په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې څلور اویا میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بیمانه کار عمل میږي. بنار کوشش پیدا دی د پاره اوسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی زیره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالرو وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا شل میلیونه ډالر ولیږل شي، چې ټولیزې کچې یو میلیارد ډالر وښودل شوه.
اقتصادي ناورین او محدودیتونو په افغانستان کې د نوروزۍ وړل کمرنګ کړی دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په خارونو کې د کبانو، جلوبۍ او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې به یې په دې موده کې ښه بازار درلود، اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دوه ویشت کلن رشید د کابل هغه استوګن دی چې درې کاله وړاندې نامزد شوی. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي دا اندیښنه لري چې خای طالبان د نوي کال د منځني په مراسمو بندیز ولګوي.
ما ته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ما ته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات هم دا نوروزی شته، خو زما ته قصد دولت دا چې اسا کال هیڅ استونز په دې اړه ونه وسی چې خلک وکړي شه او رسم راوچه پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدونو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکي بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمیدالله نومیږي.
سال جلبی زیر 400 رفا و دیم سال 600.
غوړی بورا و نور مواد ډیر قیمته شوې دي. خلک د اخستو توان نه لري. تیر کال داش پیورزی د یو منزلو بیو قیمت 300 افغانۍ وو. خو سکهاله قیمت 500 افغانۍ ده. تو پومبې یو من غوړی تیر کال په 1500 افغانۍ وو. سکهاله قیمت ان 1200 افغانۍ تر رسیدلې. هغه شان بورا مخ کې په 1300 افغانۍ وو. اوس یې قیمت 3000 افغانۍ تر رسیدلې.
د نوی کال په لومړی ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې یې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې پرون په یو مطلب کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی موضوع څېړلې چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیل شو، خو اوس دا لړۍ د افغانستان نور ولایتونو او شهرونو ته غځېدلې ده. د لیکوال په خبره د طالبانو دغه حادثو هغه خلک چې فکر کوي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې یوازې پرېښي لا بیرولې دي. د مجلې په لیکنه د طالبانو لخوا د خلکو نیول، د ویزو او د استخدام د مهمو اسنادو له منځه وړل شي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې یا یې له مخکینی حکومت یا یې هم له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې دغه تلاشي د بایومیټریک او د فلز موندونکو پرمختللو تجهیزاتو په مرسته عملي کیږي. مجله د هغه چا خبري راخیستی چې د فواد په مستار نوم یې خبري کړي او ویلي دي چې طالبان حتی زراعتي ځکه هم تلاشي کوي. د فواد په خبره طالبانو د هغه مهم اسناد هم سوځولي چې لاپونسن څخه د وټرو لپاره ورته په کار وو. د واشنگتن اگزامینر مجلې لیکوال زیاتوي په داسل کې چې پر خلکو د طالبانو د قدرت کړي راتنګیږي، هغه افغانان چې له افغانستانه د وتلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه دي او د کوم هیواد د ویزې ترلاسه کولو لپاره کوم وسیله هم نه لري، په نهیلی سره د لاسنیوي په تمه دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه تلاشي د خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره کیږي چې تر اوسه په نتیجه کې ګڼې وسلې، چاودیدونکي توکي او مهمات نیول سوي دي. لامریکا خبریدونکو ورسپانی نیویورک ټایمز پرون د اکسونو لیوی ګالری سره یو ځای د کابل کندهار د لوی لارې په باب مقاله خبره کړې چې یو وخت د طالب وسلولو له کابل لوخو نړیو لوی لارو ګڼل کېدله. د ورسپانی خبريالانو پر دغه لار چې څکم 403 کیلومتره ده سفر کړی چې هر څه په خپلو سترګو وګوري. د ورسپانی خبريالانو کې پر دې لوی لار د کلونو لپاره سفر کول خطرناک وو، ځکه ډزو د سړک غاړې بم چاودنو، جنایي پیښو او اخاذیو خلک په تنګ کړي وو او بشمیره کسان په دې موده کې وژل سوي دي. خو اوس دا لړۍ بنده ښکاري. د مطلب په دوام لولو، اوس دا سفر له کابله تر وتلو وروسته میدان وردګ ولایت ته تر رسیدو مخکې د طالبانو په یوې تلاشي سره پیلیږي. پر هغه پوسته چې د لیکوالو په وینا په 13 اگست میاشت کې د کابل تر سقوط مخکې طالبانو په یو وسلوله جګړه کې ونیوله. د نیویورک ټایمز خبر اعلان زیاتوي د کابل کندهار پر لوی لار دا سفر د دې لارې تر جوړېدو وروسته ډیر لنډ وو، خو اوس د لارې د خرابوالي له کبله دا سفر 6 ساعتونو ته اوږد شوی دی. د مطلب په دوام کې راغلی که څه هم کندهار ته نږدې د لارې د رغولو لپاره یو شرکت په کار بوخت دی، خو طالبان یې کاریګرو ته معاش نه ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه موږ ته رسیدلی دي، سو یې راخلو.
د پاکستان د خار ورو دالو دي وګندي دالو دي کله پاکستان را پر وې د اوسو د سوالي او خاصه خو د سوالي کې شبکې کار نه کوي. یو څه شبکې ما دار د سوالي دی را خاصه د ټول کار له دغه اخو هر څه د پاکستان ته په کار اخو ګورو شروعات د خدای نه کوي چې ګورو د سوالي ته توجه وکړي. طالبان له مشرانو سره غوښتنه ده چې مشرانو ښه خلک دي، خو کشرانو ډېر
هر رقم خلق و دکتی دید نه داغ مشوران و ادایت تا گوری سه پلاس ورسی اغا کهیش تا پسارا و که پولسوالی و که دیر دی نظمی جوله کلی دا خلقی دیتا ما دا کلی دی شهر تا و که رسنه ای چه دی بندن و خیلی و که داغ شران و تن دا نیک و ادایت و که
وز هم دومره پا نور خبرونو که اسمالا همکاران و سرموزی موسیقی